کلی دی بل زمون پنن سبا پماشرو کې چې کوم د طلاق چې دا کوم رجان روان دی زمون چې کوم فیملی کیسز ما څومره پر 3 ایس کې او کتل هغه باندې ما لته ډیر زیات په سوچ کې شوم چې اخر دا څه وجه ده چې هر دوی مروز باندې طلاق چې ما او کتل نو هغه هم چې ټول څومره کیسز ما او کتل څومره چې ما هغه کو نو زه هم په دې یو نتیجه باندې ورسیدم چې هم دغه وجه ده ارلی میرج چې کوم دی د تماشومې د واده ټایم نه دی تماشوما د واده نه د مخ کې چې کوم دی داغه د عمر پوره کېدو نه مخ کې ته داغه او واده بیا یو جنې یو ځکه واده کول نه غواړي ته داغه د مرزه خلاف واده وکي.
تاسو د ځوانانو لپاره هم هلې ځلې کوي نو د نېشنل یوت اورګنایزیشن تاسو نائب صدر یې نو د خپل تنظیم د هلو ځلو حال راکې چې تاسو څه کوي ځوانانو لپاره بیا په خاصه توګه
د نېشنل یوت اورګنایزیشن چې کوم بیسیک مطلب دی هغه دی چې زموږ چې کوم یوت دی زموږ چې کوم خویان دي زموږ چې کوم دادا چې کوم دا وینګ دی نېشنل یوت اورګنایزیشن دی بیسیک مطلب هم دا دی زموږ کوم خویان دي زموږ کوم رونا چې کوم په یونیورسيټي کې دي کوم د یونیورسيټي نه بهر دي هغه له دا اویرنس ورکول هغه ته د پولیټکس باره کې ضروری نه ده چې هغه دی یا یو پارټي جوائن کی یا هغه دی مخ کې د سیاست لار اختیار کی نه بلکه اغي صاحب د سیاست متعلق دومره اویرنس بلکې هر هغه شهري زمونږ د ملک چې هغه ته د سیاست په اړه کې دومره پته وي سیاست څه شی دی څه کول دي د خپل ووټ استعمال چې کوم دی هغه څنګه کول دي خپل نماینده چې کوم دی په خپل مرزه باندې څنګه منتخب کول دي د نېشنل یوت اورګنایزیشن کې د هغه ینچو یا د هغه ځوانانو چې کوم دی مو ټریننګ کوو
د راتلونکي لپاره تاسو څه پلانونه دي
فیوچر لپاره زما ان شاء الله جوړیږي دا اراده راځي چې جوډیشي اگزام ورکم جوډیشي د انصاف طرف ته زما زیات دغه دی بل زما د جیل کې چې هغه زما خویان دی چې کوم په جیل کې دی یا بی ګنا دی یا ګناګاری او اغي د کې سنو چې کوم دا یا اغي نشي برداشت کولی او دا هغه خرچې د وږي اغي په جیلونو کې ناس دي نو زما چې کوم زه جوډیشي دم زما اراده راځم چې زه خپل هغه خویان دی چې زه وکالت تراشم زه فټس سٹارټ کوم زه لایسنس واخلم او زه خپل هغه خویان دو مدد وکم چې کوم د کیس خرچا د نه برداشت کولو د وږي اغي په جیلونو کې ناس دي.
ډیره ډیره مهرباني سنا.
ډیره مهرباني
تاسو د مشال ریډیو په سروي پروگرام کې نن لسنا گلزار سره خبرې واوریدلې مونږ امید کوو چې دا پروگرام به تاسو خوښ شوی وي. دا پروگرام وخت سره رسیدلې دي د ځان خیال ساتئ د الله پامن.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو سو وخت شوی دی د 19 خبرونه جمهوریت په د روسيو کې په افغانستان کې غنو کسانو د توتاب په نوم د انرژي په پروژه کې د حکومت تر لاسه کولو په مخه مظاهره وکړه. د جمهوریت په نننې خبرونه کې مو د دې سیړلو هڅه کړې ده چې د حکومت غوښتل لپاره مظاهره کول د څه ډول سیاسي عمل ښکارندوی کوي. جمهوریت خبرونه اراونه پامیر ساحل جوړوي راځي چې ورته وښیو.
د توتاب پونم پروژه څه توای د سالنګ پر ځای له بامیان د برېښنا تارونو تیرولو په اړه په کابل کې د خلکو مظاهره د څه ښکارندوی کوي. په ډیموکراټیک نظام کې مظاهره او لاریونونه څه معنا او غیز لري؟ د افغانستان اساسي قانون د خلکو جلسو او مظاهرو په اړه څه وایي؟ آیا په کابل کې د خلکو مظاهره د خپل حقوقو غوښتنو لپاره وا او کنا نورې مخی لري؟ آیا داسې مظاهره په هیواد کې توکمی زاویه قامی اختلافات پیدا کوي او کنا څه خاص غیز نه لري؟ دا نورې پښتني مود جمهوریت پر نه خبرونه کې له پوهانو سره سیړل دي. تاسو ته خراغلاس په یو مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو څوبره زمخ کې په کابل کې ځنو خلکو او فعالانو پر حکومت تور پورې کړ چې د توتاب په نوم د انرژي پروژه په متوازن ډول نه عملي کوي او د دې بیلګه دا ورکړه چې د دې پروژې برېښنا تارونه د بامیان ولایت پر ځای له سالنګ تیروي. له دې تور پورې کولو سره په زرګونه خلکو د می پر شپاړسم په کابل کې احتجاجي لاریون پیل کړ. دوی ګواښ وکړ چې تر هغه به مظاهرو ته دوام ورکوي چې له ترکمنستانه د 1500 کیلو وولټه برېښنا مزید بامیان ولایت د تیرېدو پریکړه نوي شوی. د لاریون تر پیل د 200 ساعت افغان ولسمشر اشرف غنی د مظاهره کوونکو تور رد کړ او ویل چې د ملي یووالي حکومت د هیواد متوازن پرمختیا ته ژمن دی. د دوشنبه پر ورځ د ولسمشر له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلل چې د دې مزي د بامیان پر ځای له سالنګ د تیرولو پریکړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت کړې وه. اشرف غنی زیاته کړه چې د دې مسالې څېړلو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. نن په جمهوریت خبرونه کې د دې مظاهرو پر ارزښت، اغیز او موخو او له جمهوریت سره د دې پر تړاو خبرې کوو، خو لومړی باید د توتاب په نوم د پروژو لنډ تعارف یا پیژندګلوي وکړو. د توتاب په نوم د انرژۍ پروژه ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان سره تړي. له منځنۍ آسیا څخه د انرژۍ دوه نورې پروژې چې یو یې کاسا زر نومیږي او بله هغه یې تاپي ده هم د منځنۍ آسیا له هیوادونو پیلیږي، له افغانستانه تیریږي او ان تر هند ته رسي. توتاب د برېښنا پروژه ده چې د افغان حکومت له وینا سره سم مزي یې له سالنګه تیریږي، خو په وروستیو کې په کابل کې د هزارګانو تر احتجاج وروسته حکومت د پروژې عملي کول وځنډول او یوه کمیټه یې جوړه کړه چې د هزارګانو تورونه وڅېړي. په کابل کې د سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي توتاب، تاپي او کاسا زر بیلې پروژې دي چې د عملي کولو پر چارو یې له کلونو راهیسې سیمه ییز کار روان دی.
څو پروژې دي، یو په دې کې باید مثلا که تاسو وګورئ د قرغیز نه راځي دغه اجازه ورکړې وه، او ازبکستان د مفت ازبکستان کې دې تېرېدلو مفت اجازه ورکړې چې هغه به چارجیز نه، هغه یو پروژه ده. او بل دې دلته سره مکس کړی دی، یعنی مسله دا ده چې دلته مکسې ویډیو ګوره کابل سم برق راځي د دې لاره څخه خاصه تاوزن چې دا برق د مرکزي آسیا څخه باید لاړ شي په افغانستان باندې تیر شي پاکستان ته، چې افغانستان په دې کې فقط هغه لاینونو تیرېدلو پیسې اخلي. دا پر د بانک جهاني پروژو څخه یوه پروژه ده چې هغه تمویل کوي، او دا باید په څو نقاط په نظر کې ونیول شي تر څو د دې مسیر وټاکل شي. او هغه یو مسیر دا دی چې لند وی وخت کم وی او مصرف کم پر راشي. نو د دې ټول چاري په خاص سی وی، او بل دا دی چې مثلا دا ټاورونه د برښنا د دې لاینو د پاره چې کوم جوړی راځي، په دې ساحه د ختیځ چورې یو سړک موجود وی، که تر څو خراب شي چې دا ژر جوړ شي. نو اوس که په بامیانو باندې دوی د خلک مثلا د هزاره ورونه دا غوښتنه کوي او یا دومره تظاهرات کوي، دوی دې هغه دغه ته وګوري چې څومره ممکنه ده. او هر کال دا 53 څخه تر 500 بلیون ډالر پورې افغانستان ته عاید دی یوازې دا ترانسمټ د لاین چې تر څو پورې اجازه ورکوي دا تیریږي.
اعظمي څو ورځې مخکې په کابل کې د هزارګانو مظاهرې ته په کتو وای د توتاب موضوع په لوی لاس سیاسي کړل شو.
دلته دغه هر شی ډېر سیاسي کیږي، یو ډېر کوچنی خبره به هغه سیاسي شي، او بیا ته څوک نه ګوري چې د دې تر شا لاجیک څومره دی او یا استدلال څومره دی او یا ټیکنیکالټي هغه تخنیکي مسایلو ته بیخي د نظر او تباسي او د اکثره شان په احساساتو باندې دغه کیږي. او دا د توتاب هم همدغه یو مسله. ما ته یو خپل یو ډېر مشر هزاره ورونو ته خو هغه وویل چې موږ درې درې سوه افغانۍ دغه مزدورانو تور کول چې تر څو پورې د مظاهره کې ګډون وکړي، تر څو پورې موږ خپل هغه قوت وښیو. خو اته داسې ملک دی چې په دې کې ځینې د پخواني نظام خلک
په کابل کې د سیاسي او قانون شارپو اجمل هوډمن وای د افغانستان له اساسي قانون سره سم هر کس حق لري چې د خپل غوښتنو لپاره غونډې، لاریونونه، مظاهرې او احتجاجونه وکړي، خو قانون دا هم وایي چې له دې حق باید ناوړه ګټه وانخیستای شي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان حق لري چې د خپل سولېزو او مشروع مقاصد او غوښتنو لپاره لاریون وکړي او په غونډو کې ګډون وکړي. دا د خلکو اساسي حق دی. د حقوقي لحاظه دا یو اساسي حق او اساسي ازادي ده د خلکو او د دین استفاده کېږي. هر څه ډېر مهم دي. د افغانستان اساسي قانون د دې په څنګ کې خلکو ته د لاریون کولو، د غونډو کولو، د انتقاد کولو حق ورکوي. د دې په څنګ کې تاکید په دې باندې کوي چې هیڅوک حق نه لري چې په اساسي قانون کې له راغلو ازادۍ او حقوقو څخه ناوړه استفاده وکړي، د ملي ګټو او ملي منافعو په ضد باندې.
هوډمن هم اعظمي ته ورته خبره کوي او وایي په کابل کې د مظاهره کوونکو عمل ځکه هم سم نه و چې د توتاب پروژه تخنیکي او اقتصادي ده.
دا ټول مظاهره کوي په لاره دلته خلک یا کوم کسان سره وتلي وي، په لاریون کې پر مشتری پروژې غوښتنه کوله چې ګنې هغه د دې سیمې نه باید تېر شي، د مشخص سیمې نه باید تېر شي. ځینې مسایل چې دي هغه ډېر تخنیکي دي، یعنې ځینې اقتصادي او مشتری پروژې چې دي هغه سره باید سیاسي برخورد ونه شي. هغه تخنیکي دي، هغه کومې څېړنې او ارزونې چې د حکومت د مسؤولو دولو خوا نه کېږي باید هغه واورېدل شي، او که چېرې هغه سم وي او د قانون په اساس باندې برابر وي، او هغه تخنیکي ارزونه چې کومه شوې ده هغه په اقتصادي او د پراختیايي لحاظ باندې د خلکو د ولس په ګټه وي باید هغه ومنل شي.
اجمل هوډمن وایي مظاهرې او ولسي پاڅونونه تل جمهوریت ته ګټه رسوي او جمهوري ارزښتونه پیاوړي کوي، خو سیاسي ګوندونه او ډلې باید د خلکو له احساساتو ناسمه ګټه وانخلي.
جمهوري حقوق له لحاظه یا د ولسواکۍ د حقوق په لحاظ باندې خلکو ته دا حق ثابت کړي په قوانینو کې، اما کوم سیاسي ګوندونه یا سیاسي پارټۍ چې دي مثل بلدي حق ما سمع استفاده کوي د خلکو له احساسات نه سمع استفاده کوي څنګه وړي چې فشار وارد کړي په حکومت باندې او د دې تر شرح خپلې شمېر وختونه چې هغه ممکن مشروع ونه اوسېږي یا د ملي ګټو سره همغږي نه وي هغه په حکومت ومني دا یو سم حالت نه دی. یعنې سیاسي ډلې او سیاسي ګوندونه باید د خپلو خلکو د احساساتو نه او د هغوی د باورونو نه باید ناوړه ګټه وانخلي، یعنې یا په مظاهرو په لارونو کې داسې مسایل مطرح نه کړي چې هغه
د کابل پوهنتون حقوقو پوهنځي استاد ودیر ساپای هم ورته خبره کوي او وایي د خپل حق لپاره پاڅېدل د ستاینې وړ خبره ده. دی وایي یوازې په جمهوري ټولنه نه بلکې په استبدادي ټولنو کې هم باید خلک د خپل حق غوښتنو په مخه پاڅي.
د خلکو حقوقو لپاره پاڅون او پاڅېدل په هر صورت سره برحق یو عمل دی. کدا په قانون کې د مملکت ورته حق ولري کونه لري په استبدادي رژیمونو کې نام کولس حق ولري او دا جرأت وکړي خپل حق دپاره پاڅېدلی شي. مګر خبره دا ده چې اصل حق او ناحق د یو ګروپ یا یو ګروه د خلکو دا باید معلوم شي چې په حق پاڅېدلی دي که په ناحق پاڅېدلی دي او یا دا تحریک شوي دي او دوی باندې نوم پاڅون دي. د اساسي قانون د افغانستان کې اتباعو ته حق ورکړل شوی چې په مدني توګه په مسالمتامیزه صورت سره خپلې غوښتنې مطرح کړي، لاریون وکړي، مظاهرې وکړي. او دا چې دوی په منځ کې پخواني بیوروکراتان او اوسني بیوروکراتان د خاص په قومي مسایلو وړاندې کولو باندې غواړي یو نېشنل یا ملي پروژه مخه وګرځوي یا خنډ واقع شي، دا بیا په حق نه دي.
حکمت الله اعظمي وایي د هزارګانو وروستۍ مظاهرې په حق به دلیل هغه وخت ورکول کېدای شو چې دوی خپل حق لپاره لاریون کړی وای. اعظمي وای برعکس هغوی پر حکومت تور پورې کړ چې د دوی لسیمو د برېښنا مزي ځکه نه تیروي چې له دوی سره تعصب لري او توپیر ور سره پالي.
ګورې دا زاره ورونو یو دغه دا دی چې زموږ سره تبعیض دی، دی وای زموږ درد برق نه دی، برق مو تبعیض دی. یعنی دا په دې معنا چې دغه د ټوټاپ چې دی وسو ته یادی دا په دې خطر د بامیانو تخنه تیری چون چې ازارګان روی دی. یعنی د دې ادعا دا ده، مګر زما په فکر دغه ادعا کاملا غلطه ده او دوی د همدغه لپاره تظاهرات کوي چې زموږ سره تبعیض کیږي. مګر زه وایم که حتی دغه د اشرف غنی قوم هم ری وای، احمدزي قوم هم په دغه ځای کې وای، بیا به هم اشرف غنی یا هر څوک چې په راس کې دی دغه لاین به د دې لارې تخنه تیرولی، چون چې تخنیکي مسایلو کې دا ګټور نه دی افغانستان ته، دا ملي مسایلو ته ګټور نه دی. چون چې دوی چې کوم فیصله اخیستې ده هغه د اغه تخنیکی مسائل په نظر کې نیولو سره د سالنګ پر لاره کې
هوډمندانه غنی چې ګواکې د کابل مظاهرې د یو قام د ټولو ولس استازیتوب کوي. دی وايي د بیکاری، امنیت او داسې نور مهمو مسالو زد هیڅ کله خلکو لاریون نه کړ، خو د دې پروژې په اړه اقدام وکړ. د خبره دا هم نه سم ده چې ګواکې له دې مظاهرو سره په ټولو نه کې توکمیز ویش او چاو د لا پراخیږي.
کوم کسان یا کوم سیاسي ډلې یا د مدني ټولنې خواهان یا سیاسي ګوندونه چې دا مسله مطرح کوي چې د ټوټاپ پروژه باید هماغه د سالنګ د لارې لاره ولګېږي، کومه لاره چې حکومت غوره کړې ده، هغه به د یو قوم پورې مربوط خلک نه وي، هغه به د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو د بېلابېلو ژبو د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي دي. یعنې فقط زما غوښتنه دا ده چې رسنۍ دغه مغالطه ونه کړي، څه ګڼې دا مسله یوازې د پښتنو د هزارګانو همس کې یو مسله ده، دا په ملي سطحه باندې یو مسله ده. صرف یو سیاسي ډله کېدای شي چې د اقتصادي پروژې نه ممکن سیاسي استفاده کوي دغه مسله مطرح کوي، اما عمومي راک په افغانستان کې د ټولو ولس دا دی چې برېښنا ده او که نور خدمات او اسانتیاوې دي
د کابل سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي زیاتوي چې په وروستیو کې داسې یو دود جوړ شوی چې خلک یا ځنې ډلې ګڼي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت نامشروع کارونه هم مشروع کولی شي چې دا سم کار نه دی.
متاسفانه په اواخرو کې اوس داسې یو نظریه خپره شوې ده چې مظاهرې وکړه کابل سړکان بند کړه هر نو غوښتنې دي اماده کیږي، لکه مثلا په انتخابات کې چې وشو ډاکټر صاحب عبدالله کمپ راووتې مشروع شي نامشروع کی. یعنی دغه یو پریکټیس باندې بدل سي سبب ډیر عادي موضوعات دي، بس هر قوم خپل لکه لشکر کشي او په مدایرو باندې سړکان بندول شي څو پوری حکومت باندې فشار راوړل سي چې خپل نامشروع شي مشروع وګڼل سي. زه دغه مخالفه نور سولامیزه مظاهری خود د مدني حق دی چې خپل आवाज پورته کړي خپل غوښتنې مطرح کړي.
خو د سیاسي او قانوني چارو په اجمل هوډمن زیاتوي په عمومي ډول کوم ظاهرو او لاریونو ته ولیدل شي نو دا ښه پرمختګ دی.
عمومي توګه باندې که موږ دا مقایسه کړو د افغانستان کې یو ښه پرمختګ ده، کله چې مخکې به غوښتنې یا شرایط چې دي هغه د جګړیزو وسایلو د لارې نه مطرح کېدلې، نن چې کله خلک راوځي د یو پرمختیایي پروژې په سر باندې هغه د یو لاریون په شکل باندې یو سوله ییزې مبارزې له لارې مطرح کوي، دا په افغانستان کې پرمختګ دی. هغوی له داسې
د کابل پوهنتون حقوقو څانګې استاد ودیر ساپی زیاتوي د افغانستان سیاسي جوړښت داسې دی چې پکې به داسې مظاهرې روانې وي. دی وایي د تعلیم له زیاتېدو پرته سیاسي شعور نه پخېدای شي او نه پراخېدای شي.
جوړښت د افغانستان د فعلي حکومت او ټولنې دغسې راغلی دی چې همدا ډول خبرو ته به سپورټ ورکوي او دننه او بهر نه به حمایه کېږي او تحریکات به ورسره کېږي ترڅو چې سیاسي پختګي په ټولنه کې نه راغلي، ترڅو چې سواد یا لیټریسي دا عام شوی نه په ټولنه کې، دا به همداسې شکل ولري لکه د قبیلوي او قومي او سمتي او ژبني او مذهبي تعصباتو په بنا باندې هر یو به دا رقم خپل ارزوګانې او خواهشات مطرح کوي. که سواد پرسنټیج لوړ وي سیاسي شعور د دې سره یو ځای لوړ زی، او که سواد درجه ټیټه وي سیاسي شعور هم ټیټ وي.
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې مو اوریدل چې د توتاب په نوم د برېښنا تیرولو پروژه تخنیکي ده او اقتصادي ده، او کله چې داسې پروژې جوړیږي نو د چارو متخصصان یې جوړوي او د افغانستان حکومتونو هم دا پروژه له ملي ګټو سره سمه جوړه کړې ده. تاسو واوریدل چې دا تور ناسم دی چې ګواکې د دې پروژې په جوړولو او عملي کولو کې له ځینو قومونو یا توکمونو سره توپیر پالل شوی دی. پوهان وایي د افغانستان له اساسي قانون سره سم مظاهرې، احتجاجونه او لاریونونه د هر چا حق دی، خو کله دې لارې ډلې او فعالان نامشروع غوښتنې مشروع کول غواړي نو دا بیا ښه کار نه دی. البته ولسي پاڅونونه په مجموع کې د جمهوریت ښکارندوی کوي او ډیموکراټیک ارزښتونه یا اقدار پیاوړي کوي. دا ونننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت.
دا مشال ریډیو ده.